اتیاد له شرم په غم او خادی کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخته چې وکه یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته کب هغه ته نو نو د هغه جنازه کې شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وی مورې نشم پاتېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې سوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول سوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دی ویل سوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل سوی. خود کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عوامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوند ولسوالیو بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 16مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 120 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت ته خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلی دی چې طالبان اعلان کړی دی چې تاریخ بندي مې کوي، چې تاریخ بند سي موږ د خلک ټوله د برسو مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هېچیله نه جوړېږي، د ځمکې د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې منیات رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشي توکو د بندیدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام فعالو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو بزګرانو عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشي توکو د بندیدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی سي. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوی فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. له ښاغلي ظفر څخه مو پوښتلي چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی.
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیرالمؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډیر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، نو دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخواني حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشه توکي ونه کړي. دا وار سره دی چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیرالمؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي. خو د دوی عمل د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنی د پخواني حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبیو، دا مشکلات هم یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع وه، زموږ هم دا توقع وه چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې
طالبان د جګړې په مهال چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلود، اوس هم یو تعداد کسان نشي کولای چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا دی چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې په کې دي. بل دا دی چې د دوی هغه په صفوفو کې هغه سې تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې اوس هغه اختلافات، واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنی واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسائلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی و. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر د پخوا ملا عمر سره یې ډېره زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي هغې د هغې په لاس کې و. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي. بے شکه
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي. اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوګونې چلند نه تنه چې اوس کې پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوګونی چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي وا چې نه دي هغې کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونی چلند بې شکه نه منفي تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دا دوګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې طرف شو، ډاکټر صاحب څونه شرایط دي ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکر کوم د خلکو ژوند خو واقعا ډیر سخت شوی دی. پخوانه قیمتي زیاته شوی ده، د کارونو نشتوالی، دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډیر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډیر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله. ځکه دا قانون یو مسله ده، که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي هغوی به دا کښت نه کوي، په عوض به بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولې او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپل د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغه ته ډیره توجه نه شوې د وادي لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمی ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي.
و اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا وچکالی وي. خپل کوکنار نسبت نور مواد ته، یا غنم یا جوار یا نور مواد چې دي، دا لږی اوبه غواړي. یعنی وچکالی خپل زمینه دې ته مساعده وي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شان وکړي چې هغه کمې اوبه غواړي، او دا پکې خامخا تاثیر لري.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکي سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کېږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه ترسره شوی څېړنه ښیي چې د الکترونیکی سګریټو څکول د انسان تنفسي لاره بندوي او په اوږد مهال کې د سالنډۍ ناروغۍ ته لاره هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکی سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحده ایالاتونو په ماسچوس ایالت کې د هارورډ پوهنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتیايي معاینات په وسیله پر هغه څلورو کسانو ترسره شوې چې الکترونیکی سیګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي، هر یو له دریو څخه نیولې بیا تر اتو کالو پورې الکترونیکی سیګریټ څکولي او د سالانډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلي وو. په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلې هغه څوک چې الکترونیکی سیګریټس کوي، لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړي، او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا سا ایستلو لاره تنګ شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکی سیګریټو څکول ډیر شوی دی. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکی سیګریټ د عادي سیګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هم زیان لري لکه څنګه چې عادي سیګریټ لري.
د دې په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د برقي سیګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیګریټونو څکول لري. اما اوس تحقیقاتو دا ثابته شوې چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي، هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 8.6% خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 20% خلکو مړینه له دې عمله و چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤل ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه د څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکی سیګریټ څکوي. خو د روغتیایي مرکزونو د خانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سیګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکی سیګریټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیداله سده نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لار شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې کړو. دام یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لار شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې کړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسوو. د ساعت عامې وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنگ، د ټول په برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عام پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عام پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عام پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه لیا د نشه توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اکله پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد طاهر له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې یې ټوکران خرڅول او کار یې ښه جوړ و، خو هلته د مستۍ او بې پروایۍ له امله محتاط شو. محمد طاهر چې ډېرې پیسې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاسته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو، بس تاریاکو موهلو، د هغه نه پس له دې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو په دې شیانو هم اخته شولو، نو دا 10 کاله کېږي چې په غم کې کړي. موږ دغه ایران کې چې و موږ دغه شغل چې و دا رخت هم خرڅو، بس داسې هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه فضیرۍ چې د تا نه کوله نو تا د به ګاز ډبه مخکې کېښودله او تاریاکو سیخو، بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ هم یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وه، موږ ویل زه ډېر وخت ته 15-16 کاله موږ دا تاریخ هم کشکاګل هم، خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده دا نیشه مثلا استې مثلا او د مستۍ نه کیږي ښه نشه، خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه و او اوس ضعیفه شوي یاست، تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا 10-15 کاله په ایران کې، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم، ما سره تقریبا 10-15 لک روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واغیست، داسې فکر وکړه چې ما پینې کړی او 10-15 لک په هغه کار کړی، ټول پمدانې شو لاړلې. او بس اوس نو مثلا هغه بس یاغې نه یو الټو موټر واغیست، لین مې چلو او د هغه نن اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته کمنګ نشه نه کول د دې ما اوس 10-6 پې د ما د کور مخ کې ولاړ وي. ولې مونږ د نشي جیک شو بس پزمکه یو وهلو، اقتصاد د مونږه صفر تر رسول. ما دغه میاش مخکم یو چرای توپک په 1.5 ګرام د ما اور کړه چې 400 روپۍ کې چرای توپک چې بیخي ارزښونه لري، نو 10-15 هزار خو ارزښ لرلوده. اوس خو هغه زوی زیاتی نور مونږ نه پریږدي چې دیشي ته مخه کړو، زوی ته مونږ شرم استو زیاتی نور مثلا زوی مثلا که قاری د قرآن هم شي که بیخي د آخري درجه د سیمانصبي ته هم ورسېږي، نو آخر یو سړی ورته وایي پلار د پوډري ده، نو هغه په هغه سانه کې په هغه مجلس کې پزمکه ننوځي، نو هغه د خورو سره خوري کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر ځورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زه ورپسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به یې پاتیا ته تلو ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نیشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کیږي خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
شنه زوی سره غرمه ده په خوابه وختي راښنه ستلی
وي مورې نشم پاتې درای وي می سخت درد کوي هډو کې می زه چې وای مات شول وي
په خوا کو سم وي دا څنګه داسې نه چا په ناروغه شو
څوره زکیږي چې هډو کې می ډیر خوږیږي اوه خو ما ځان ورته ټینګ کړای وو اوس یې بیخي لب خو غورځولم ټول شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وایي سویه مور دې درته قربان شي په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه ټکې خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې ډېر زیات په تکلیف یم. وایي
ته ودرېږې چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب و حاجي صاحب
څه خبره ده؟
ته ژر راسه پالک څه شوي دي؟ وایي خدایه ته خو شکر روغ او جوړ وې څه در وسوه
څه خبره ده؟
ته وګوره لکه ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویا څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلار هډوکې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتوله ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې ته څه شی کوي چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم کوندې وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نه ښه کېږي باید د ډوګو ډاکټر ته بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
راځي
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازی رازی حاجی صاحب راز دلته پردغه چوکي کنه رازه بچي ته پردغه بل چوکي کنه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب.
ها حاجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل؟
او ڈاکٹر صاحب و مو کړ
ته را پور راکه
انده ده ڈاکٹر صاحب واخله.
اجمل بچیا کوم نشه خوب نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب ډېر شکر دی نشه نه کوي خو د پښتنه دي څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هله کول چې زما هډو کې درد کوي ما ته لک شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هله شکر دی ځوان دی په ځواني کې چاته د هډو کو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و
ډاکټر صاحب. زه پوه نه شوم څه خبره ده زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی. د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکی کمزوري شوی دی.
څه شی زما زوی پوډری شوی دی؟
ډاکټر صاحب دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا معاینه دروغ نه وایي. دا دی دلته هر څه ښکاره لیکل شوی دی. کوم زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولای شي. حاجي صاحب ته نوې خبر چې زوی دې پوډری شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب داسې لږ قرباني شکیوم ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی اوس خو دې ثبوت پیدا کړ. د هډوکو دوا درته لیکم هډوکې ژر جوړیږي، خو د نشې علاج تر دې ډیر ضروری دی. که علاج یې ونشي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي ته به کوي، د علاج لارې راوخه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډیر نه دی ځپلی، علاج ډیر ژر کیږي. که ډیر وخت ور باندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکړئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري. باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه ووایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولا که مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدمه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.